السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې. په یو بل نیم ساعت خبري خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام هرکلی کوم. د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبید پر غاړه لري. د دې خبرونه په نوګدو کې به درته بیلابیل خبري مطالب او مرکی نشر ته وسپارو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح برابر کړي.
افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وای په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړی توپ لري. د نورستان چارواکي وای سش کال په دغه ولایت کې د جلغوزو حاصلات زیات شوی. د ایران پولي واحد د ډالر په مقابل کې نن یک شنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وای په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړی توپ لري. نیکولاس کیچ نن په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته د سولې ولسی حرکت د پرلات خیمې ته ورغلی و. په خپلو خبرو کې وویل
په افغانستان کې سوله شخصا زما زموږ د حکومت او خلکو لپاره لومړی توپ دی. زه نن تاسو ته له ډېر احترام او واقعي هیلې سره راغلی یم چې ستاسو اندېښنې او نظریات واورم او نظرونه تبادله کړو.
د سولې ولسی حرکت غړیو د جمعې پرس په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته پرلات یا تحسن پیل کړ. دغه حرکت تر دې مخکې د پاکستان، ایران، امریکا او روسیې د سفارتونو دغه رس په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه د دفتر مخې ته هم پرلات کړی و. دغه حرکت وایي د سفارتونو مخې ته په پرلات سره غواړي د دغو هیوادونو ولسونه وهڅوي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي څو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه وکړي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمن د جنګونو له کبله په سلګونو کورنۍ شبرغان ته کډه شوي. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورنیو شمیر 300 ته رسیږي چې ډېر ژر به یې سروې بشپړه او لومړنۍ مرسته به ورسره وسي. ولسوي چې په درزاب کې له دوو اونیو راهیسې جګړه روانه ده. د ننګرهار والی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه له بل هر وخت د خلکو د خوندیتوب لپاره چمتووالی لري. حیات الله حیات په جلال آباد کې د قبیلګانو پر روزنیز مرکز د وسلوالو مخالفانو تر پرونی برید وروسته دا خبره وکړه. هغه برید د جلال آباد شاریان او د ولایتي شورا غړي اندېښمن کړي دي. ښاغلی حیات نن ازادي راډیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه دومره جدي نه دي. بل خو د ورزګان ولایت امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې به د زورواکو او خپل سر وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
ټول ملت د افغانستان ته واده ورکوم چې یو قطره وینه د ما په وجود کې وي زورواک نه پرېدم او زورواکي به نه چلیږي. فقط شریعت د غرای محمدي به تامین وي او عدالت اجتماعي وي ان شاء الله الرحمن. همدغه سي طالبانو ته مخکو چې تر څو د ژوندې ما ان شاء الله الرحمن یو خطوه به دوی مخ کیږي. نه
د اورزګان امنیه قومندان وایي د دوی په عملیاتو کې 12 مشکوک کسان نیول سوي چې د نشي موادو په کاروبار کې لاس درلود. د نورستان چارواکي وایي سش کال په دغه ولایت کې د جلغوزو حاصلات د تیرو کلونو پرتله زیات شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې سش کال د نورستان له ځنګلونو 3 ټنه جلغوزي راټول سوي چې ننګرهار، لغمان، کابل او نورو ولایتونو ته لیږل شوي دي. تیران پولی واحد نن یک شنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نن په تور مارکیټ کې یو ډالر د 1,200 ایرانی ریالو په بدل کې تبادله کیده، حال دا چې پرون یو ډالر په 9,000 ریالو بدلیده. تیران د پولی واحدو ارزښت وروسته له هغې ولوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په می میاشت کې لاټمی تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ. ویل چې سر له جون میاشتې به پر ایران بیرته بندیزونه لګول کیږي. دا به داسل کېده چې پر تهران د واشنگټن د بندیزونو لبیا لګول کیږي سره په ایران کې اقتصادي بحران ژور شوی دی. دغه بندیزونه د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له مخې ایران څخه لرې کړای شوی و. چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي سیمه کې د زورورې زلزلې له کبله د مړو شمیر 14 او د ټپیانو 160 ته لوړ شوی دی. په مرکزي ټاپو لومبو کې نن د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې په زرګونو کورونه تخریب کړي دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو د ادارې چارواکي وایي چې شاید د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات شي. ترکیه په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره د سوریې پر شخړه او نورو سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره سرمشریزه جوړه کړي. په هغو تبصرو کې چې نن یک شنبه د ترکیې رسنیو خبرې کړي، ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه شاید د سپتمبر پر 1 په استنبول کې وسی. د حریت ورځپاڼې په حواله ولسمشر اردوغان د سرمشریزې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې ترکیه به له روسیې سره له دې سره اړخیزې سرمشریزې هاخوا هم ډیالوګ ته ادامه ورکړي. مسکو، پاریس او برلین حسین سم د لاسه د دغه سره مشريزي موضوع نه د تایید کړي. د سوریه په وکلنه جګړه کې روسیا او ایران د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي، خو ترکیه، فرانسه او جرمني د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړ کوي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي، او لسګونو زره روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لانجمن پلان پر ضد مظاهرې وکړې چې پر اساس یې د تقاعد عمر زیات ټاکل شوی دی. پرونۍ مظاهرې چې د دغه هیواد تر ټولو سترې مظاهرې بلل شوي، دا ښیي چې د تقاعد د عمر د لوړېدو وړاندیز د ولسمشر پوتین او د صدراعظم دیمیتری میدویدیف د حکومت لپاره څومره سیاسي خطر لري. د روسیې د پارلمان غړي اوس پر خبر کوي چې تر 2023 د کال پورې د نارینه لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو او د ښځو لپاره تر 2040 د کال پورې 30 کلونو ته لوړ کړي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه موله ازادي رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې له 200 زیات دینی عالمان په یو دوه ورځنی کانفرنس کې راټول شوی او په دې خبرې کوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورو لورو ترڅنګ څه کولای شي. په دې اړه به د معلوماتو سربیره د افغانستان د عالمانو شورا د ویان او دغه کانفرنس له یو ګډونوال محمد قاسم حلیمی سره مرکه ولرو.
اما موږ په ډېر جرأت په علما وکولای شي چې اقل لوی څارنوالي شي مشخص ارګان د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حقیق غوښتنې په اړه چې ویلي دي افغان ځواکونه د لکه میشتو سیمو په شاتګ وکړي غبرګون ښودلې ده.
در جاهایی که ما پر دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوي وحشت په اړه اندېښنه لري. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې وروسته لاغې چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د وروستي او پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه. د دغه انتخاباتو ګټون کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي ائتلاف حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزانو خبرونې ته ځنګړي شوي لمر سره پات شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، په کابل کې له 200 زیات دینی عالمان په یو دورځنی کانفرنس کې راټول شوي او په دې خبرې کوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورو لورو ترڅنګ څه کولای شي. دا کانفرنس 13 ورځې پیل شوی دی، نن هم دوام لري، د نن تر ناوخته پورې. او په دغه کانفرنس کې نن ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا کوي، یو شمیر عالمان هم خپلې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د نامنۍ ترڅنګ له فساد هم ډیر کړیږي. د شفافیت د نړیوال سازمان په پرلپسې کلنۍ راپورونو کې د نړۍ په تر ټولو درې یا څلورو په فساد ککړو هیوادونو کې افغانستان شامل شوه دی. دغه کانفرنس رحمت افغان تعقیب کړی دی، د اوسره سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب،
بله، د اداري فساد پر ضد منبر غږ کانفرنس د مهال په جمهور ریاست کې روان ده چې 13 ورځ پیل شوی وو. تر اوسه پورې کانفرنس د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف څرګندونې وکړې، همدارنګه لوی څرنوال خبرې وکړلې، او دا مهال چې زراتلمه قطعنامه یا پریکړه لیکې لوست. تر اوسه پورې ولسمشر په دې اړه باندې څرګندونې نه دي کړې، البته د پای څرګندونې. مولوی قیام الدین کشاف وویل چې فساد په افغانستان کې ډېره غټه ستونزه ده. د عدلي او قضایي بنسټونه وغوښتل چې د مفسدو فاسدو غاصفینو په وړاندې باندې پریکړه د تصمیم ونیسي، یعنې ونه ډار سي. دوی ګواښ وکړ چې له دې وروسته دیني عالمان به د هغه چا نومونه په د منبر په سر افشا کړي چې په فساد کې ښکیل دي، خلک ځوروي او خلک ورنه ډارېږي. ټول چې هیڅ وخت کې هم د مفسدین یا فاسد کسان د احترام وړ نه دي، ځکه دوی خدای رټلي دي. او د اسلام دین هم په همدې برخه کې ډېر زیات ټینګار کړی دی چې له مفسدینو لرې وګرځي. د یادونه وکړه، له حکومت غږ وکړ چې په دې برخه کې هغه کومه مبارزه چې روانه ده، عالمان هم در سره دي، نور هم پیاوړي واوسیږي. فرید حلیمی لوی څرنوال همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د فساد په ضد دینی استراتیجی چې کوم جوړ شوی ده په دغه استراتیجی کې به د دینی عالمانو هغه سپارښتنه چې دوه ورځې په اوږدو کې دوی درلودلې هغه په خپل همدې استراتیجی کې ځای پر ځای کې دوی ویل چې افغانستان حکومت همدارنګه عدلي او قضایي بنسټونه په دې برخه کې جدي او قاطع دي، خو یادونه وکړه چې په دې برخه کې به دوی جدیت پرېکړې چې منصفانه عادلانه به وي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، واموریدل چې په کابل کې د فساد په وړاندې د ممبر غږ په نوم باندې ل 200 زیات دینی عالمانو کانفرنس چې تیر ورځ پیل شوی نن هم دوام لري. سو شیبو کې به په دغه کانفرنس کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا وکړي چې په راتلونکو خبری سرویسونو کې به دته وړاندې کو. په دې اړه چې دینی عالمان د فساد په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي، د دینی عالمانو ویناوي به خلک له رشوت ورکولو راوګرځوي، او آیا دوی به وکولی شي چې په فساد ککړ کسان خلکو ته ورپیژني؟ دا ځینې نورې پوښتنې. نوریاس نوري د افغانستان د عالمانو د شورا لویان او دغه کانفرنس له ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی سره په مرکه کې مطرح کړي دي. ښاغلی حلیمی، د فساد په وړاندې مبارزه کې د دینی عالمانو د رول په اړه وایي.
افغانستان یو اسلامی هیواد او یو اسلامی ټولنه چې ژوند کوي، او مسلمانان په مجموع کې بالخصوص افغانان ډیر عقیدوي خلک دي. د علماو په خبرو باندې هم عمل کوي، هم غوږ ورته نیسي. د ژوند په ټولو عرصو کې علما د دې ټولنې رهبری کوي، علما د دې ټولنې قیادت کوي. د فساد په وړاندې هم تاسو پوهیږئ چې په مختلفو لارو چارو باندې فکرونه سوي، کار پرې سوی، عملي اجراءات پرې سوي دي. تر یو حده به شاید نتیجه هم ورکړي، ولی نظام، حکومت او ملت په دې باندې پوهیږي چې د ممبر غږ له هر بل غږ نه مؤثر او مثبت رول لوبولی شي. د همدا علت و چې د افغانستان علماو بالاخره د ممبر غږ تر نامه لاندې د اداري فساد پر وړاندې یو کنفرانس، دوه ورځنی کنفرانس درلود چې نن تقریبا اوله مرحله یې ختمه شوله. فقط اقتنامي مرحله یې ده چې هغه به له مدینه وروسته شروع کېږي. بناهم د ممبر غږ او د علماو خبرې چې د قرآن او سنت په رڼا کې دي خپل اثر لري، او متيقن شي تر ډېره حده به په ټولنه کې مثبت تاثیر ولري، او د دې بدبخته بدنامې پدیده د مخنیوي سبب شي.
بله، تاسو د منبر غږ ویل کېږي چې د پخوا په نسبت په افغاني ټولنه کې حساسیت د رشوت اخیستو یا د رشوت خورو په اړه، چې هغه هم د فساد یو مهمه بڼه ده، ډیر کم شوی، او نور په فساد ککړ کسان ټولنه نه اړخته کوي. دینی عالمان چې په ټولنه کې تاسو ویل چې له زیات نفوذ او اعتبار څخه برخمن دي، څنګه کولای شي چې دې مسلې ته بیرته د خلکو پام واړوي؟
نو سبیل خبره به زو ډیر وضاحت او ډیر صراحت باندې درته وکم. مساجد کې اکثره عام خلک حضور لري، او خواص ډیر کمی، یا به ځینی امنیتي ملحوظاتي، یا به مصرفیتونه، یا به څنګه یې. په هر حال باندې د دې په خاطر چې موږ ټولنې ته، عامو خلکو ته، هغه رشوت ورکوونکي ته، نه تنه د رشوت اخیستونکي ته، یا هغه مظلوم ته، یا چې د چا په حق تیری کیږي، یغوی ته دیني احکام ورسوو، ډیر مهمه ده چې علما د منبر غږ یغوی ته ورسي. دوه نقطې بیان کړي. یو دا چې د اخیستونکو د تا ګناه یو شان ده، دویم دا چې هغه رشوت اخیستونکی فاسد، هغه مفتری، هغه ظالم په ټولنه کې باید منفور شي، له هغه سره مراوده ونه شي، له هغه سره تګ راتګ ونه شي، هغه ته نه تنها د عزت په سترګه ونه کتل شي، بلکې په ټولنه کې د ذلیل په حیث باندې ورته وکتل شي، تر څو هغه ځان ته عبرت وبولي.
حلیمی صاحب، تاسو درسته ده چې واز به کوئ چې خلکو به غواړئ چې رشوت مه ورکوئ، ځکه چې تاسو هم په ګناه کې شاملېږئ د شریعت له اړخه. آیا دینی آلمان به وکولی شي دا جرأت به ولري چې د فاسدو کسانو نمونه واخلي؟
په ډېر جرأت باندې. موږ نن له موږ سره همکار اداره لوی څارنوالي و، سبب دا و چې موږ تنها په دې باندې چې موږ په مساجدو په منابرو کې تبلیغ وکړو شاید دا اکتفا ونه کړي، اما موږ په ډېر جرأت به علما وکولی شي چې اقل لوی څارنوالي شي، مشخص ارګان د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې، هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو، حتی له ټولنې نه له خلکو نه مغوښتلی شي. تاسو هم په دې ارتباط باندې د پولیسو او د هغو خلکو رول ادا کړئ چې د هغوی د اداري فساد مخه ونیسي. موږ باید د دې کنفرانس نه وروسته یو میکانیزم ایجاد کړو چې څنګه علما له عدلي او قضایي ادارو سره هماهنګ شي، تر څو موږ مفسدین په ټولنه کې وپیژنو او دوی ته ور په لاس کړو. یو دویم، چې دوی خپل د عدلي او قضایي ادارو له اجراءاتو نه هم علما نظارت وکړي، چې پوه شي چې دوی خپل مفسد نه دي او له فاسد سره همکار نه دي. تر ټولو ډیره مهمه نوري صاحب، چې تاسو هم د ازادي راډیو ډیر رول لوبوي، مطبوعات ډیر مهم دي، تر څو چې د ممبر اواز مطبوعات ټولن ته نه رسي، په مسجد کې به زر کسان شي، اما بیرون ټولن نه، بیرون له مسجد نه هم ډیر زیات خلک دي چې هغوی باید دا پیغام واوري. بنا مطبوعات هم ډیر مثبت رول لوبولی شي، او موږ په جدي ترینه غوښتنه کړې احترامانه چې دغه رول او دغه د منبر غږ ورسي خلکو ته.
د افغانستان د عالمانو د شورا ویان او د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د عالمانو د دوه ورځنی کانفرنس ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی و چې زموږ نور همکار نوریاس نوری ورسره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د خبرونه دوه مطلب ته ورزو. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حکومت د حق غوښتنې په خبرګون کې چې وايي افغان ځواکونه د لکمیشتو سیمو په شاته ګوکړي له هواده دفاع د دوی مسولیت دی. دغه وزارت ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی د دفاع وزارت د ستراتیژۍ لمخې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې چارې مخته وړي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورسپانې تازه راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر له افغان ځواکونو غوښتي څو لری پرتو او کمیشتو سیمو په شا شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د امریکا د حکومت د غوښتنه ناسمه بولي او وایي چې عملی کېدل باید د دولت مخالف وسلوال پیاوړي کړي. حدیث پردیس نور جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع د افغان ځواکونو مسولیت دی او په دې برخه کې د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې عمل کوي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنش وایي چې افغان ځواکونه د اړتیا له مخې په سیمو کې شته او د هیواد له خپلواکۍ نه دفاع کوي. ښاغلی ردمنش د یک شمه پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ستراتیژي وزارت دفاع در جاهایی که ما برای
دیوی داد دفاع وزارت استراتیجی ده په غوزینو کې چې ځمکنۍ بشپړتیا ملي حاکمیت او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ځواکونو موجودیت لازمی وي، مونږ به حل ته وو او خپل خاور او خلکو باید دفاع کوو. نیویارک ټایمز ورسپانې د ځینو امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې د ډونالد ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې دغه هیواد له کمیشتو سیمو په شاته وکړي. ورسپانې د غشان د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی لیکل شوی ویلي چې د غوښتنه د امریکا د حق ستراتیژۍ یوه برخه ده چې په خوا د افغانستان په اړه اعلان شوې ده. په دغه مقاله کې راغلي چې دغه اقدام به له یوې خوا زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو له حملو مخنیوی وکړي او له بل پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډیره شي. خو په مقاله کې دا خبره هم شوې چې له لورو پرتو سیمو د افغان ځواکونو په شا کول په افغان حکومت پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي وو چې طالبان او نور مخالف وسلوال به په هیڅ ځای کې خوندي پاتې نشي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی خونزاده د ډونالد ټرمپ د اداري غوښتنه خطرناکه او غیر عملي بولي او وایي چې په دې کار سره به لوی ښارونه له جدي ګواښونو سره مخ شي.
دا په دې معنا ده چې طالب باید راشي د شارو څنګ ته او جنگ باید کمربند د شار په شاوخوا وشي. نو دا په دې معنا ده چې دوی ته امتیاز ورکول دي دښمن ته او دوی ته نور راځي په لاس ورکول دي او دوی نور تقوی کول او قوی کول دي. د دوی دغه نظر او د دوی دغه غوښتنه د امریکا د حکومت دا فرضای نه ده او دا به د افغانستان لپاره ډیر غټ خطر وي او دا به زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې ډیر منفي اغیزه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدو کتو په اړه راپورونه خپاره شول چې د ښاغلي اخونزاده په خبره ښایي طالبانو له امریکایي چارواکو سره د ځینو سیمو د سپارلو خبره مطرح کړې وي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د خاورې د پام وړ برخه د دوی په واک کې ده. له بلې خوا ځینو لویدیځو رسنیو په واشنګټن کې د افغان سفیر حمدالله محب له قوله ویلي چې د پالیسۍ له مخې تمه نه کیږي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ناامن او لرو پرتو سیمو په شا شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و مو ریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حکومت د هغه غوښتنې په خبرګون کې چې وای افغان ځواکونه د لکمیشتو سیمو په شاته ګوکړي ویلي له هیواد دفاع د دوی مسؤلیت دی. بل خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوې ویرې په اړه اندېښنه لري. دغه شورا غړي سوراب قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په دغه ولایت کې هم خلک په مرګ غواخلی دي. په بل خوا د دغه ولایت چارواکو او امنیتي مسؤلینو تر یو بریده د دغه ډلې غواخونه منلی دي، خو ویل دي چې دغه داعش وسلوال په دغه ولایت کې له ماته سره مخ دي او ماته خوړلې ده. نور حال د حدیث پردیس په بل راپور کې وره
ورسله هغه چې د زابل د ولایت شورا رئیس په دی ولایت کې د دایښ چنګلیو د پراخ فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. اوس د ننګرهار د ولایت شورا غړي وایي چې د دې ولایت خلک د دایښ تر سختو فشارونو لاندې دي. د ننګرهار د ولایت شورا غړي سهراب قادری د یکشمې پورې ازادي رډیو ته ویل چې محصلین په انتونونو ته لورتګه پاتې دي او د دایښ یا اسلامي دولت د جنګلیو لویرې د دې ولایت د چارواکو کورونه په دولتي ادارو بدل شوی او په کې رسمي کارونه کیږي.
داعش چې هر څه وغواړي چې هر څه ووایي هغه عملي کولی شي، هغه قوت لري، هغه طاقت لري. دلته خو کسابخانه جوړه ده، هر ورځ انفجار، هر ورځ بلاسي بمونه، هر ورځ صرافان تختول کېږي. خصوصي پوهنتونونه رخصت دي، څوک مکتب ته نشي تللی، څوک محصل کور نه نشي وتلی. د هغه کارمندان چې په دولت کې کار دي په ډاډه زړه خپل وظیفې ته نشي تللی. ځینې رئیسان شته چې کورونو کې هغه عادیزي او مکتوبونه امضا کوي او ریاست ته نشي تللی.
د خبره په جلال آباد ښار کې داعش ډله د خپل ځان په ګټه تبلیغات کوي او د هسکې مینې او اچینو لسوالۍ په بشپړ ډول د دې ډلې په واک کې دي. د ننګرهار والی حیات الله حیات که څه هم په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي چې دولتي مامورین په عادي شکل خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ده په خبره په هسکمین او نازیانو ولسوالیو کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي او په تېره یوه اونۍ کې د دې ډلې 211 تنه وژل شوي او 111 نورې ژوندي نیول شوي دي.
د
وی په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه زیات دي او تر یوې اندازې د اندېښنې وړ دي، خو ښوونځي اوس مهال د وړي رخصتي کوي او د امنیتي مشکلاتو له امله نه دي تړلي او دولتي مامورین په عادي ډول خپلو دندو ته ځي. د داعش د فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان ویلي چې په دغه ولایت کې د داعش فعالیتونه روان دي او حکومت یې د لمنځوړلو لپاره پام نه کوي. د نوموړي په وینا تازه داعش ډلې په پاکستان کې کسان تنظیم کړي او نورو ولایتونو ته حمله کوي او له دې سره په خوا کې د جلب و جذب بهیر هم چټک او تیز کړی. حق بیان ویلي داعش ډلې په دغه ولایت کې پوځي مرکزونه جوړ کړي او په دې اړه تصویرونه هم ورسره موجود دي. عطا جان حق بیان ویلي د زابل په درې ولسوالیو کې د داعش شاوخوا 300 کورنۍ ځای پر ځای شوي او له همدې ځای د افغانستان شمال ته جنگیلي لیږي. د ښاغلي حق بیان په خبره داعش جنگیلي په روسي، عربي او ځینو نورو ژبو باندې خبرې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي چې په ننګرهار او زابل کې به داعشیانو ته اجازه ورنکړي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان او له هغې ډلې زلمی وردک ټینګار کوي چې د داعشیانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیات دوه برابره شي او همداشان د دغې ډلې پر وړاندې په جنګي کړنلارو د حمله سره غور وشي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
درنو دوستانو، تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په 90.5 اف ام سپاو په منځني سپدو لس شپږ نوي رڼا اورېدلی شي. البته په ټوله سیمه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانون لوړه بولي او وایي له انتخاباتي بهیره د ګوندونو څار یو مهم ګام دی، خو د انتخاباتي نظام بدلون امکان نه لري. ټاکل شوې سبا هم یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت سره ناسته ولري. دغه ګوندونو یو ځل بیا ټینګار کړی کې غوښتنې ونه منل شي دوی د فشار نورې لارې به هم ولټوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتي نظام کې د بدلون په تړاو په خپلو غوښتنو په ټینګار سره ګواښ کوي چې که یې غوښتنې ونه منل سي د فشار بېلابېلې لارې به وازمي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه غوښتنې له قانونه لوړې دي. د دغه کمیسون مرستیال بیان ذبیح الله ساده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته اله 2 میاشتې پاتې دي، نو ځکه په یاده موده کې د انتخاباتي نظام بدلون او په بایومیټریک سیستم سره د رایې ورکړې بهیر ناشونی دی.
په اوس کې به فکر نه کړم چې موږ د وتوانې ګټه نظام کې د تغییرات راوسته شو. خو بیا هم موږ هڅه کوو دوی ته قناعت ورکړو، هر ډول چې وي دوی موږ به کوشش دې وکړو چې دوی ته قناعت ورکړو او وتوانیږو د دوی د نظارت په اړه باندې چې هغه د موږ غوښتنه وه چې دوی خپل نظارت قوي کړي، دوی د په ټول هیواد کې ټاکنو پروسه باندې خپل نظارت قوي کړي ترڅو د دوی دغه قوي نظارت د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لامل وګرځي.
ښاغلی سعادت وای، سیاسي ګوندونه د انتخاباتي بهیر د شفافیت لپاره له دغې پروسې د څار حق لري، خو دغه بهیر له ستونزو سره د مخامخ کولو هڅې دوی ته د منلو وړ نه دي. ټاکل سوی چې سبا دوشنبه د سیاسي ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په دغه ناسته کې به سیاسي ګوندونو او جریانونو ته قناعت ورکړي چې دا مهال په انتخاباتي نظام کې بدلون ناشونی دی. له دې به ورځ وړاندې یو شمېر معترضو سیاسي ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته درلوده او په هغه کې یو ځل بیا د انتخاباتي نظام په بدلون او په انتخاباتي بهیر کې د بایومیټریک سیستم او د انتخاباتو په ورځ له انتخاباتي بهیر نه په څار ټینګار سوی وو، خو دغه غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې وه. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه سي، دوی به حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډب کړي. خو ولسمشر محمد اشرف غني دغو ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټه خلو پاتې کېدل یې د ناتوانۍ معنا نه ورکوي او د ملت برخلیک یو قشر نه سي تعینولی. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیچا ته به د مداخلې او د دغه بهیر په وړاندې د ستونزو جوړولو اجازه ورنه کړي. خو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غوښتنو په دریځ ټینګ ولاړ دي. هغه وای تاسو اوریدلی چې د نوم لیکنې په بهیر کې 2 میلیونه تقلب سوی چې دا د منلو وړ نه دی او ډیر وحشتناک دی. چاته به د منلو وړ وي که مو غوښتنې ونه منل سي د پایلو په اړه مو ورته ویلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای که د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه دغه شان ادامه پیدا کړي انتخابات به له ستونزو سره مخ سي چې راتلونکی یې ښه نه بریښي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله وروسته له هغه چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د وروستیو پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه. د دغو انتخاباتو ګټون کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی. یو شمېر ګوندونو هم د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې په هغو کې پراخه درغلي شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تیرې چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د مرکزي پارلمان زیاتې چوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودری د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسول که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودری حاضر نشو چې ووایي څومره پارلماني غړو سره د همکارۍ ژمنه کړې، خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکي اونۍ مرکزی پارلمان غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. د راپورونو له مخې د عمران خان ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره له یو شمېر کوچنیو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو سره چې مرکزي پارلمان ته لاره موندلې خبرې پیل کړي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې چې پر اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند د مرکزي پارلمان له 209 چوکیو څخه 115 ګټلې دي. ورپسې د نواز مسلم لیگ ګوند 48 چوکۍ خپلې کړې دي. د پخواني ولسمشر اسف علي زرداري پیپلز ګوند د ملي جرګې 43 چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي تر څنګ د رایې شمېرلو بهیر هم ځنډنی شوی و او هم د عمران خان د سیالانو له لوري د نوموړي په ګټه د درغلیو تورونه لګول شوي. دوی د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو تر څنګ د اعتراضونو د پیلېدو خبرداری هم ورکړی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو اداوي رد کړي او انتخابات شفاف بللې دي. پر عمران خان دا تور هم پوره شوی چې د پاکستان پوځ چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره پلانجه کې ښکیل شوی و ملاتړ کړی دی. پر دغو انتخاباتو د اروپایي اتحادیې د څارونکو ډلې مشر مایکل ګیلر ویلی چې په ټوله کې د انتخاباتو نتیجه د باور وړ له خو دوی پر کمپاین انتقاد کوي ځکه په هغه کې یو شمېر کاندیدان بیرول شوي چې دا د پخواني واکمن ګوند کمزوري کولو لپاره یوه هڅه وه او هم د دغه کمپاین په اړه رسنیو په خپله ځان سانسور کړی و.
د نوریاس نوری ریپورت مو اوریده. درنو دوستانو د مازیګر سالور بجی او دیرش دقیقې شوی. سالی محمد سالی راغله دی او د افغانستان او سیمه او نړۍ مهم د خبرونو مهم لنډیزونه به درته وړاندې کی.
د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وایي په افغانستان کې سوله د بریتانیا د خلکو او حکومت لپاره لومړیتوب لري. نیکولاس کیچ نن په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته د سولې ولسی حرکت د پرلت خیمې ته ورغلی و دا خبره وکړه. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو او داعش ترمنځ د جنګونو له کبله په سلګونو کورنۍ شبرغان ته کډه سوي. ولی وایي چې د دغو کورنیو شمیر 300 ته رسیږي چې ډیر ژر به ورسره عاجلې مرستې وسي. د ننګرهار ولی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت د خلکو د خوندیتوب لپاره چمتووالی لري. حیات الله حیات په جلال آباد کې د قبیلهګانو پر روزنیز مرکز له وروستي برید وروسته دا خبره وکړه. د اوروزګان ولایت امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې به د زورواکو او خپل سر وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی پرون د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله یاده کړه. د نورستان ولایت چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د جلغوزو حاصلات د تیرو کلونو پرتله زیات شوي. والی وایي چې د نورستان له ځنګلونو 3 اتیا ټونه جلغوزي راټولې شوي. د ایران پولي واحد نن یکشنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. په تور مارکیټ کې $1 د 1,02,000 ایراني ریالو په بدل کې تبادله کېده. حال دا چې پرون $1 په 90,000 ریالو بدلېدی. چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي سیمه کې د زورورې زلزلې له کبله د مړو شمېر 14 او د ټپیانو 116 ته لوړ شوی دی. او ترکیه په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره د سوریې پر شخړه او نورو سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره یوه سرمشریزه جوړه کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د منځنۍ اسیا د 15 کلنو نه کم عمر ځوانانو فوټبال چلو په لړ کې افغانستان ترکمنستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د ترکمنستان د فوټبال لوبډلې په وړاندې 3-0 په پایله سره بریا خپله کړه. له دې وړاندې افغان کمکیو ځوانانو قرغیزستان ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړې وه، خو له ایران نه 1-0 او د تاجکستان نه 3-0 په وړاندې ماتې منلې وه. افغانستان په دغه سیالیو کې له 2 بریاوو او 2 ماتو وروسته خپل وروستۍ یا 15 لوبه د ازبکستان پوراندې کوي. یادونه ده چې د افغانستان د فوټبال له 15 کلونو نه کم عمر ځوانانو لوبغلي تیر کال د دغو سیالیو اتلولي ترلاسه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ د چال چلند اصولو د ماتولو لامله په شهزاد محمدي د یوې نړیوالې 500 ورځې لوبې بندیز ولګوه. د کرکټ بورډ په ویبپاڼه کې د خبرو شوو معلوماتو له مخې شهزاد محمدي به د یاد بندیز ترڅنګ د یوې 20 ورځې لوبې نیمایي فیس جریمه هم پرې کوي. د ملي لوبغلي دغه تکړه لوبغاړی د غازی امان الله خان ورځنۍ سیالیو پر مهال لوبسرانو ته په یو ډول سپکاوي تورن شوی. شهزاد محمدي د دغو سیالیو د پای مراسمو کې د ژوندۍ ټلویزیوني مرکې پر مهال لوبسران په ناسمو پریکړو تورن کړي وو. د دغه پریکړې پر بنسټ شهزاد محمدي به د ایرلند په وړاندې په لومړنۍ ورځنۍ لوبه کې چې د روان کال د اګست په 20مه ترسره کیږي ګډون ونشي کولی. او په کابل کې د پاور لفټنګ یا وزن پورته کولو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل ښار د بیلابیلو 12 کلبونو نه شاوخوا 150 لوبغاړو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ به د 3 ورځو لپاره روانې وي چې په پای کې به 83 د کابل د منتخبې لوبډلې د غړیتوب لپاره غوره شي.
واصل وسالو چې ورزشي خبرونه وړاندې کړل. د افغانستان د امروختیا وزارت او اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې ترمنځ د نوري فایبر د شبکې لاله د روختونونو د نخلولو تړون لاسلیک شو. په دې تفصیل د نچی صافي پر ریپورت کې اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د نوري فایبر شبکې لارې د روغتونونو په نخلولو سره به د لری پروتو سیمو ناروغانو ته د تشخیص او درملنې اسانتیاوې برابر شي. فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ په ډیړه جوړ شوې ناستې ته وویل چې په لومړي سر کې به د پکتیکا ولایت د خرنی او سمنګان ولایت د ایبکو روغتونونه د کابل له جمهوریت روغتون سره ونخلول شي، او په راتلونکو کلونو کې به د 15 ولایتونو روغتونونه د مرکز له بیلابیلو روغتونونو سره و نخلول شي. نوموړي ویل چې د روغتونونو په نږدې کېدو او لالري واټنه د طبابت په برخه کې په وخت سره د خدماتو په وړاندې کولو کې دا ډیره مهمه ده.
په ای تفاهمنامه ما قادر میشیم کې شفاخانه
د دغه حکرلیک له مخې مو کولای شو د ولایتونو ولسوالۍ روغتونونو له مرکز سره او دغه شان بوت ونه کوچی روغتي سیستم له هوا د بهر روغتونونو سره وصل کړو. تاسو معلومه ده چې د طبابت او ټکنالوژي اړیکې ډېرې نږدې دي او له ټکنالوژي پرته د روغتي خدمتونو وړاندې کول به ناممکن وي.
نوموړي ویل په دې سره به د روغتیا په برخه کې د هیواد د لرې پرتو سیمو ناروغانو مرکز ته د راتګ اړتیا ونه لري او ناروغان به د برېښنایي وسایلو پر مټ له مرکز نه تشخیص او ډاکټرانو ته به د درملنې لازمې لارښوونې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه ګام په چټولو سره به په بهرنیو هیوادونو ته د نږدې 300 میلیونو ډالرو د لیږدولو مخنیوی وشي چې هر کال له هیواده بهر د افغانانو په درملنه لګول کیږي. په دغه درې کلنې پروژې 3 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادارې لخوا ورکول کیږي. د یادې ادارې مشر ډاکټر نجیب الله عزیزي د دغه پروژې په تړاو داسې وویل:
نقش ریاست ادارې
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې په دې برخه کې مهم رول لري. لومړنی تمویلونکی رول دی او په دویم قدم کې له پروژې څارنه کوي. موږ څارنه د دې لپاره کوو چې کومې پیسې روغتیا وزارت ته ورکوو څومره په شفاف ډول لګول کیږي او همدارنګه د دې پروژې د موثریت په تړاو به له عامې روغتیا وزارت سره معلومات شریکوي چې څه موثریت درلود او کومو برخو کې ستونزې موجودې وي.
که څه هم اوس مهال د هیواد یو شمېر خصوصي روغتونونه له بهرنیو روغتونونو سره نښلول شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا لومړی ځل دی چې له لرې واټنه د ټکنالوژۍ په وسیله روغتونونه نښلول کیږي.
ترنو دوستانو، وخت 4:18 شوې. زموږ د نیم ساعت خبری خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. اوس هم 2:19 پروګرامونه د انصاف پلټ کې او د ورکو شوی و ځانو خبرونه نشر ته آماده دي. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډرا کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایته متقاعد ډګروال محمد داوود اخونزاده ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې کله چې د کورنیو چارو په وزارت کې افسر و د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولې، خو اوس کلونه کلونه کېږي چې د کوپراتیف ریاست دغه پیسې نه ورکوي. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
خورور ستا واس خورم ته زما واز اوري
اورم ایسه بلې و
خا زبز پختنه کوم تاسو جوابونه راکوي. روستا نیم سه د کوم ځای د ټلیفون کړي
د ما نوم محمد داوود اخونزاده د الینګار د ولسوالۍ د لغمان ولایت نن ټلیفون کړي.
په څه خاطر د ټلیفون کړي؟
دا ټلیفون مې په خاطر کړي صاحب چې زه په 15 نه یم چې متقاعد شوم د ګروالو ما په مابس لغمان کې زه جنې چې من کله تقاعد شو من ته د تقاعد غوړم را کلاړو نو کابل ته کله چې کابل ته لاړو نو الټا وزارت داخلي من ته یو مکتوب راکړ. دغه مکتوب په واسطه موږ ورغلو نو ریاست کوپراتیو ته ریاست کوپراتیو په والي چې رئیس کوپراتیو پیسې خوړلې دي اوس دا خبره په جنجال کې ده تقریبا 100 میلیونه روپۍ ورکې دي. موږ به د دې په پلاټه کې یو پیدا کوو د پنځه نوي له شپږ نوي تر شپږ نوي نو اوسونه نیم تر څو زما په شان ډېر ځات متقاعدین د چار وخت زیو راځي او همدغه چې ډېر ته جواب دي.
یعنی ستاسو د تقاعد مسأله ده او کنه د کوپراتیف مسأله ده؟
لا موږ خو چې تقاعد شو بیا د کوپراتیف په نامه هم یو مکتوب راکړ تاسو پیسې په کوپراتیو کې دي ورسه دا پیسې واخلي. کله چې موږ لاړو هلته هغه د کوپراتیو یو مدیریت و د موږ څخه دا مکتوب واخیست، هغه پرمې راوویستې د هرې میاشتې دا یې ترجمع کړې. زما پکې شخصي یو 2500 روپۍ دی دا زما پکې شوې. نور خلک هم زما په شان ډېر زیات راتله وتله او هغوی هم پرمې خانه پورې کړي دي، پیسې معلومې دي، تیار یې چپ ته برابرې کړي دي، مګر درک نه لري.
کوپراتیف چې ستاسو نه پیسې ګرځولې په بدل کې څه درکول، څه امتیازات یې درکول؟
من ته هیڅ څه شی امتیاز نه درکړی، فقط دا 1500 افغانۍ د میاشتې ګرځولې، د میاشتې په سر چې معاش وم اخیسته. دولت امر کړی و چې د کوپراتیف پیسې وګرځوي، مالی ته امر کړی و، هغه مالی دا پیسې ګرځولې.
څو کاله یې وګرځول؟
دغه د کلونو حساب ما ته معلوم نه ده، لکه چې 15-16 کاله دا پیسې ګرځولي دي.
ته یوازې او کنه نور سیمه سبان همداسې
ډېر دي وروره، ډېر دي. دا چې څنګه ته قید شنو دي، دا چاره کال ټول بشه ذلیل هم بشه ګرځي بیچاره.
یعنې څه فکر کوي چې بل چاته به ورکړي کنه؟
چاته مې دي ورکړي. دغه خبره لږ جنجالي غوندې ده. ما درته ارزو کوم چې رئیس ته کوپراتیو پیسې خوړلې تقریبا 100,000,000 روپۍ غبن کړی ده.
هغه اوس چیرته دی؟ هغه رئیس غبن کړی؟
هغه رئیس لکه چې نه پیغم محکمې لاندې ده یا تښتېدلی ده.
نو بل څوک په ذهن نه دی مقرر شوی؟
کوم یو معاون شته دی او معاون د کوپراتیو شته دلته.
نو هغه څه وایي؟
هغه هم چې ور څه ورته وایي، موږ دا کار په جریان کې اچولی دو، خبر هم په ریاست جمهوري پورې رسولی دو، ځان په هغه او په دغه باندې تېروي، په دغه شمالي خوا ته چې ورځې ورته هلته د ریاست کوپراتیو ته په دغه چلمچره سړک کې ده.
دغه مشکل به لوړو مقاماتو ته رسولی وی که نه؟
وطن خو م ګورې دغسې حال ده اوس دا، نو مګر وزیر صاحب داخلي ته ورسېږي، نور به څوک نه، نور خو داسې خلک نه شته چې موږ تاسو ورته ووایو.
هغه هلته به م رسولی وی که نه دا خبره؟
نو خو زه خو طاقه باندې به کله کېږي چې زه طاقه پسې ورځم، خو دا خو یو څه نه یم، ما غوندې ډېر دي. دغه مجبوریت نه مې زنګ تا ته ووایو، مجبور نه وای زنګ مې نه ووایو.
پوښتنه به یې وکړو. ښه،
کور دې ودان، ډېره زیاته مننه.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت د مالی او بودیجې له عمومي رئیس ښاغلي محمد صابر سروري سره شریکه کړه. جناب سروري، د لغمان له ولایته د محمد داوود اخندزاده په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې په هره میاشت کې پیسې ګرځولي، خو اوس 15 کاله کېږي چې دغو پیسو پسې سرګردانه ګرځي. جناب سروري، دغه موضوع څنګه ده او دغو افسرانو ته به دا پیسې ورکړل شي؟
یعنی مشکل دا ده چې د کوپراتیو مشکل د اوسنۍ وایي صاحب مشکل نه ده، دا د تیر شوي کالونو مشکل ده. خو خوشبختانه چې وزیر صاحب وایس احمد برمک او نوی موین صاحب اختر ابراهیمی چې راغلی ده، دغه مشکل دوی په خپل اولویت کې نیولې ده او ان شاء الله تعالی په دې باندې جدي کار روان ده. توقع دا ده چې په دې نږدې وختو کې ان شاء الله دا مشکل حل کیږي، دا زموږ په اولویت قرار لري.
جناب سروري، ادعا کوونکی وایي چې په دې قضیه ډېر کلونه ووتل، ستاسو په نظر په دې حصه کې ولې اقدام نه دی شوی؟
متاسفانه په دې تېر شوي کالونو کې مشکلات وزارت داخلي کې وو، د ټول خلکو د ټول دولت معلومات ده. خو د دغه نوي وزیر صاحب په راتلو کې او مین صاحب په راتلو کې ډېر مشکلات حل شوی ده، چې یو مشکل همدا کوپراتیف ده، دا هم حل کېږي انشاءالله. امیدواري سته.
سروري صاحب محترم، ډېر زیات تشکر.
مننه، تاسو نه.
د انصاف پلټه کې
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې محمد داوود اخونزاده چې یو متقاعد ډګروال دی، وای د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې کلونه کلونه پیسې ګرځولي، خو دوی ته دغه پیسو ورکړه څو کاله کېږي چې ځنډېدلې. او د کورنیو چارو د وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري وویل چې د دغه ستونزې حلول د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې دی او په نږدې ورځو کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 و 7 و 8 و 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیروني موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپلو سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ راوخلي، دغو دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري، شمیرې در سره ولیکي کې دا سیستم تاسو ورک هم دلته پیدا سي. وخت به مونږ نه نیسم، ورزو د دوی پیغامونه.
هلمند ولسوالی خبره کوم، زما د آزادی و راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته ته سلام، زما ورک ورور چې ورک شوی و عبدالقیوم، هغه ما لاسته راوستلی دی، پیدا کړی مې دی، لاسته مې راوستلی دی. نور زما ثبت شوي پیغامونه د پولیګرام څخه وباسئ. وسلام،
السلام علیکم. زه د اولی د ایمان ولایت اوسیدونکی یم. زه به دوه کاله کېږي د خپل کور څخه نه درته شوی یم. اوس د سترګو لږ لږ نایره شوی یم. په سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي. د ایمان ولایت بس ساحیه د بوتلزو د کلي اوسیدونکی یم. له تاسو امریکا وایي به ادیالانه راتلونکی نه چې نور اوسیدونکو ته څه وایي او مړی مننه.
بلے، السلام علیکم. زه لالاند کندهار سره خبره در سره کوم. زه دا یو نی تر مخه تللی وم روزګان ته، هلته مې د کاکا زوی بندي و، نو د کاکا د زوی ملاقات ته تللی وم. نو بیا هلته یو بندي ورور و چې د مزار شریفې د دولت آباد ولسوالۍ دی، نه پوهېږم هغه د کلي نوم یې ما ته واخیستې، خو هغه د کلي نوم یې ما ته سیر دی. اوس البته راڅخه هېر شو. او دغه سړی چې و د احمد شاه کا زوی و، نوم یې زرغشاه ده. وایي وایي که چېرې په دغه اړه باندې دا زما معلومات زما قریبانو پورې ورسوي نو ډېر خوشحاله کېږم. او دا درې نیمې میاشتې کېږي تقریبا دلته بندي یم، نه مې قریبا هېڅوک هم نه دي راخبر، او موبایل هم راسره نشته. نو که چېرې څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دغه غږ اوري زما د تر هغه پورې دې ورورسي، او دغه زما د ټلیفون شمېره ده، کولای شي چې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات هم ورکولای شو. 0 50 50 9 50. او یوه بله شمېره ده، 0 80 80 9 50.
مازه ذاتی راځي چې دا چې عام دي چې دال ته یو الګ دي، تاسو د نو کال په شاوخوا کې کوم پښتو وايي کوم پارسي نه مې سماتي دا یو کال کې چې موږ پر ځای دي کار دا شي په دغه شمیره دي ماته بیا ځم
غوښتي. السلام علیکم. سلام علیکم چې له آزادۍ راځو ټول قدر مله کار کوم کورین کوټلاندې کوم کشمن ترخی دي د کابل ولایت د حساب دولس والے نه. البته ګران اوریدونکو، تقریبا د تیر کال اختر نه راپدې خو یو کال کېږي چې ما سره یو څوک د مسعود کورنۍ په نامه باندې. البته تیر کال ما د همدې راډیو له لارې نه، د همدې پروګرام له لارې نه، د یو بل مرکزي ساک له معلومات ورکول، خو بیا یو چا راته د مسعود کورنۍ په نامه باندې یو کال وړاندې، یعنی د تیر کال لوی اختر وروسته، یو چا زنګ راته د مسعود کورنۍ په نامه باندې. هغه ویلې چې زه د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ یم، او شپږ کاله مخکې په ایران کې زنداني وم، او اوس فعلاً له زندان نه خلاص یم. خو د دوستانو کورنۍ نه هېڅ معلومات نه لرم. نو که هر څوک د خرمي صاحب په اړه معلومات غواړي، او د دې وارثانو دوستانو خپلوان، نو لطفا دې زما ته زنګ ووهي، زه به د خرمي صاحب شماره او د ده په اړه معلومات ورکړم. البته دې شمارې ته دې زنګ ووهي، 0 8 4 4 8 4 و شماره بیا هم تکرارم، 0 8 4 8 4 8 او یا هم دې شماره ته زنګ ووهي، 0 8 4 8 4 8 4 8. نور مو وخت نه لسم، د خدای په امان. ښه خبرونه ولرئ.
د کندهار د ولایت یو لک د درې سلور کال کېږي بیا وسنج کال کېږي شراورو کو وسنه دوه کال د شهادت کېږي پترخانه ورک شي سوې دي کشرال کې او د چا سره ورسره وو هر روز په اړه معلومات غواړي ما سره د پدغه شمیره اړیکه ونی شي چې پر وسو وسل ویش نو سو څنګه څنګه وس وسو نو نس د ازادي رادیو ته ځان مننه د خدای په امان
وسلام
علیکم سلام ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وی وقفه ورسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یا وری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5
عبدالکبیر هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارکې د کلي د سره په تماس کې یم زما یو ورور ورک دی عصبي تکلیف لري ډنګر ځوان دی دا یې نشانې د سا ورځه کې یې زخه ده نوم یې یار محمد دی مشهوره په دادو دی 15 کالو دی د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي نمبر رکسیو نمبر 02 02 8 5 3 6 8 بل نمبر 0 4 4 0 5 8 2 3 0
الو السلام علیکم من عبد الستار مال ورکوین من خان مشهور خان مشه اشپاش کاله کیږي د کندهار ولایت د مینې ولایت نه تر کسوې ده هڅه کې ټول معلومات لري له ما سره دی په دغه شمیره ته نه شو نه سي سره وي اته تل وي شپته نه سو درو تل وي دا کاندام باندې ځم د مل ولایت دا پیغام ازادي راځي دا پیغام ته ځم چې ما یو د ما زوی تقریبا 10 کال کیږي ورک سوی کار مسلمان مطلب د دادې په نامه دی ک ته پاک له مسلمان ماترا کې ډېر ډېر د دې راډیو سره مننه چې موږ ته نامه نشري دا کومه
السلام علیکم من لاده د لغمان ولایت نه متخصنی ولې زما مشرور ده فنوم د علی محمد د 15 کال کیږي د کور نه نظر کښو ده په افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چا ته معلومات زما د تلیفون شمیره دی واخلي په دغه شمیره ما سره اړیکه وکړي صاحب محمد مشرور نه نه چې بولاده او دغه مې تلیفون شمیره در رسې پر و اته و یو صفر نه چلو اته شپګ ورور چا په دره کې ورور ډول کا غوښنه جایزه لري ورور
وعليكم السلام ورډوالد نه غفار فنه مده فراده ولایت وسیدم کې زما سره ځای باندې وو نو وسه معلومات نو سره تک چې دې زما غوړی یا بل څوک دې پاک له باندې معلومات لري ما ته دې په دغه شمیره باندې زنګ وي صفر اویا سلویش وو تینځوس شپاسو تینځل صفر اویا سلویش وو تینځوس شپاسو تینځل
بله سلام علیکم ورور منګا یو پیغام لرو د منګا یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنځمبه لورځ ما را پدې خو لا ګره کده د دې ورور نوم ویان پاتا دا اصل نوم شمس الدین دا مشهور په ویان پاتا دا نو مونږ سره د پدغه نمبر باندې تماس ونیږي 0720245 او یا یا سفر او سوا پینزات یا اتو سوا او یا شپاک سوا چلویک تشکر منانا
او زده هلمن ایرات مساکلا دو سرائی دو خجرا دو کلی و سیدن که دا جنال حد اخوان زیم انا محمد اللہ اخوان نمیر نمه ما یورو لیزوال کال سریمیش چیزی چی و کور نادره کلی چی معلومات نستان کار رول مومین مسلمان رول تا معلومات سا مرسا پدا و شمیره بانی فیلیپون وکی سپر دوا سپر دوا اتر تنزه سلور اتر سپر
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زازادی رادیو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د بند کجکی د ولسوالۍ یم. د زمینداور د اجخیلو اوسېدونکی یم. زما ورور دی په عمر د 11 کالو دی. شش کال روژه څلورم ده چې ورک دی. که چاته معلومات وي دغه معلومات یې راکړي.
02-02-58-02 دا نمبر دی. دغه شماره دې ماته زنګ ووهه.
عمر یې عزت الله دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اغلا لیک محمد اجان زین د شوری کوټ ولسوالی د زنګتان د کلی اوسیدن کیو او سیلا کندهار ولایت کې اوسیږم. زما یو ورور وخت کې خدمت نه دی د محمد اجان دی چې د حج په دغه مته دی تقریبا سر دی یو لس کال کې څنګه درک شوی دی. که هر مسلمان ورو ته فدی او معلومات یا ورسره دی مسجد تلیفون په دغه سره تماس ونی څه دا دی ډیره مهرباني سره آیا واریا وڅخه تا نڅونه ته دې. السلام علیکم. زه نور محمد دهرات ولایت د شندنو له ټولې د امارت کلی زما ورور دی په نامه رحمت الله د محمد شریف دی. اتل چې خال دی او د وکاله کې چې ورڅوې دی هر چا چې سره را پیدا کوي د پاجا جمهور کې او صدا نمبر دې تماس ونی کی 0-5-5-13 نتنګو سپور چلو. السلام
سلام علیکم. زما یو زوی نه شیخا ورغلې تقریبا یو ښکلا کیږي او دا د سربانا او چاته ویل چې جرمني کې نشیر بن عمر او سره بندي دي او کزا موږ سره خیر چپاته راکړه. زه سره نه خاله میګم او بس په خاله مولې خالص په مولې کې اوسېږم. او لمه سره نه خان دې دا جبل الله باندې زما. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمای واقع ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د امداشت خان زوی دی. دا وطل اسکاله کی چې نادرک شوی دی. هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مال زده وي چې پر شپږ غږ څلور 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 ډیر شپږ سو واتیا خدای مل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زاهر لا دین میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین دی راځین زوی په عمر 15 کلن 15 کال کې چې دا نه درک شوی دی چې کله ته ورات کې په حساب او مشکل هم لري. که هغه ته په اړې په دیش میرا دی مفت زنګ ووهي 0-15-15-15 یو تل بیا 0-15-15 نه صفر یو بل شماره 0-15-45 نه اویا 0-15-45 نه اویا ګل امین د محمد عظیم زوی د سید فاطر سوالی. وسلام.
بله سلام علیکم. زما یاد تروزای دی چې دا ومیاشتې کېږي مې درکه شوی دی. نوم یې یاسین دی او شنې غوم ته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې مې درکه شوی دی. نو که هر چا ته تاړه معلومات وي نو په دېش مالا دې موږ سره تماس ونیسي 0-1-1-1-0-0-5-2-5.
وعلیکم السلام. علیکم یو فرمانی ما د قدم خپل چې نه ته زما یو د کا زو د چې ومه شته کې د برکه شاو د څه پر وسه ویل شپږ ساعت 500 په دې شمره د نو ته زنګ وی کار ته سره په دې موجودی نو نو ته تاسو.
السلام علیکم. زم یا مان الله دې د کونړ ولایت سیتون کې ما زمون څخه یو ډېر نادر کا شوې ده. نو مې نه مسولا ده د پلان مې سانه ګل ده چې په کال د لوی اختر څخه نادر کا ده. په چا سره معلومات دې د شمیرې د مونږ ته زنګ وای چې پر وای 5-2-1-3-1. والسلام.
زه عبدالخالق د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدونکی دی د چزارې د کلی دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه نه درک شوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کال عمر دی که چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلوم یې دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0 4 3 1 1 3 8 2 د ټلیفون بله شمېره ده 0 4 3 8 4 5 4. والسلام.
وعلیکم سلام دوستانو، ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ست خو په نوبت به خبرو ځکه نور د دې خبرونی وخت نه دی پاته. بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دستګاه ته زنګ وهي او که د کومورک پاړه معلومات لري او یا پاړه معلومات غواړي نو مشتخبل پیغام پرې